السلام علیکم د ازادۍ رادیو یوې بلې خبرونې ته چې تر نهو بجو دوام کوي ښه راغلاست. د دې خبرونې په ډیره برخه کې د ازادۍ رادیو مجلې پروګرام خبریږي. د راپورونو لنډه برخه هم لرو، خو له هر څه مخکې په مکرې خبرونو ته. د افغانستان لپاره د متحدو ایالتونو ځانګړی استازی توماس ویسټ وایي پاکستان ته د خپل دوه ورځني سفر پر مهال یې له لوی درستیز جنرال سید عاصم منیر، د افغانستان لپاره د پاکستان له ځانګړي استازي محمد صادق خان او د بهرنیو چارو وزارت له معین اسد مجید خان سره د افغانستان او نورو مسایلو په اړه خبرې کړي. ښاغلی ویسټ بیګا پر ټویټر لیکلي چې په دې کتنو کې د تروریزم، امنیتی وضعیت او د طالبانو د هغو فرمانونو پر خطرناکو عواقبو خبرې وکړي چې بشری مرستو ته د میلیونونو افغانانو لاسرسی او تعلیم یې اغیزمن کړي. د روغتیا نړیوال سازمان ډبلیو ایچ او وایي په افغانستان کې د روغتیایي خدماتو په وړاندې کولو کې د ښځینه کارکوونکو رول په ځانګړي ډول د ژمي په موسم کې خورا مهم دی. د ډبلیو ایچ او د افغانستان څانګې بیګا پر خپل ټویټر په افغانستان کې د ښځینه روغتیایي کارکوونکو د کار ستاینه کړې چې افغانانو ته د روغتیایي خدماتو په رسولو کې قربانۍ ورکوي. د طالبانو حکومت د مرغومي یا جدي پر دریمه په غیر حکومتي مؤسسو کې د ښځو او نجونو پر کار بندیز اعلان کړ چې ورسره لسګونه غیر حکومتي ټولنو په افغانستان کې یا د خپلو فعالیتونو یوه برخه یا هم ټول فعالیتونه ودرول. ښاغلی ویسټ لیکلي چې زړورو افغان میرمنو سره هم کتلي او د دوی انتقادي غوښتنې او نظریات هم اوریدلی دي. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت وایي په تیر یو کال کې په افغانستان کې 1590 کسان وژل شوي دي. د طالبانو تر ادارې لاندې بختر خبري اژانس پرون د دې وزارت د مرستیال ویاند بسم الله حبیب له قوله خبر ورکړی چې په دغو وژنو کې ناموسي، مرموز او د دښمنۍ له مخې وژنې شامل دي. خبر کې راغلی چې په دې موده کې د ځان وژنې تر 360 زیاتې پیښې هم ثبت شوي. د ملګرو ملتونو د 2022 کال د جولای میاشتې د راپور له مخې د طالبانو له عمومي عفو سره سره د 2022 کال د اګست له 15مې د 2022 کال تر جون میاشتې پورې لږ تر لږه 160 تنه پخواني دولتي چارواکي او امنیتي کسان د قانون له چوکاټه بهر وژل شوي دي. د بشري حقونو د څار سازمان په پروسګن راپور کې هم راغلی چې طالبانو د تیر حکومت امنیتي ځواکونه له وقفې پرته نیولې، شکنجه کړي او وژلې دي. امریکایي سرچینې وایي چې متحد ایالات اوکراین ته د څه باندې 2 میلیارد ډالرو په ارزښت د پوځي تجهیزاتو استولو ته تیاری نیسي. دو امریکایي چارواکو پرون رویټرز خبري اژانس ته وویل په دې تجهیزاتو کې به د لومړي ځل لپاره تر پخوانیو هغو د اوږده واټن ویشتونکي توغندي او نورې وسلې او مهمات شامل وي. دوی ویلي تمه ده چې امریکا به دا مرسته په روانه اونۍ کې اعلان کړي. د دوی په وینا د پوځي مرستو په دې بسته کې د توغندیو ضد پاتریوت سیستم د ملاتړ پر ځای په لوړ دقت سره رهبري کیدونکي مهمات او د ټانک ضد جاویلین ډوله توغندي هم شامل دي. د یو چارواکي په وینا د دې مرستو لومړی جوپه به د امریکا د اوسني دولتي وسلتون پر ځای له صنعتي سکتور څخه واستول شي. او د اولمپیک نړیوالې کمیټې پرون یو ځل بیا ټینګار وکړ چې په نړیوالو سپورتي لوبو کې د روسیې او اوکراین په ګډون د روسیې او اوکراین پر ګډون د بندیز په اړه مذاکرات ناشونی دي. د اولمپیک نړیوالې کمیټې پر اوکراین د روسیې له یرغل وروسته د روسیې او د روسیې د متحد بیلاروس پر سپورت بندیز ولګاوه. د لګېدلې بندیز له مخې د دې دوو هیوادونو ورزشکاران په لوبو کې د خپلو هیوادونو تر بیرغ لاندې د ګډون اجازه نه لري. له دې مخکې د روسیې د اولمپیک د کمیټې مشر ویلی و باید له هغو لوبغاړو سره چې د روسیې استازیتوب کوي د نورو هیوادونو پرتله د جلا شویو په جلا شرایطو په اساس چلند ونه شي. دا په داسې حال کې ده چې په پاریس کې د 2024 کال په اولمپیک لوبو کې د روسیې لوبغاړو د احتمالي ګډون په اړه ګنګوسې په زیاتېدو دي. خو د اولمپیک د نړیوالې کمیټې ویان پرون وویل په دې لوبو کې د روسیې او بیلاروس د لوبغاړو د ګډون په اړه مذاکرات امکان نه لري. ویان زیاته کړه چې په دې اړه د ډسمبر په 9مه د اولمپیک د نړیوالې کمیټې په سرمشریزه کې عمومي پریکړه شوې ده. خبرونه موله ازادۍ رادیو اوریدل. قدرمن اوریدونکو، را سره اوسې د خبرونه په دوام کې د دې او نورو مطالبو لنډیز په لنډه خبري برخه کې راځي.
تر دې شیبي د ازادۍ رادیو خبري ټولګه
په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربه يم. قادر جلالوف د تخنیکی چارو لارښوونه کوي. ورځو لمړی موضوع اخلو. د افغانستان لپاره د متحده ایالاتونو ځنګړي استازي توماس وست د څو هیوادونو په سفر وتلی له پاکستانی چارواکو سره د افغانستان پر مسایلو خبرې کړي. خاغلی وست ویلی پاکستان ته د دوه ورځنی سفر پر مهال د طالبانو پر هغو فرمانونو هم بحث وکړ چې په نتیجه کې په غیر حکومتي مؤسسو کې د ښځو کار کول او په پوهنتون کې پوهنتونونو کې د نجونو او ښځو تحصیل منې شوی دی. د افغانستان لپاره د واشنگټن ځانګړی استازی به له پاکستان وروسته جرمني او بیا سویس ته هم سفر وکړي. د هم په دې اړه نور جزئیات په دې راپور کې.
د افغانستان لپاره د امریکا د متحدو ایالاتونو ځانګړی استازی وایي په پاکستان کې د دوه ورځنی سفر پر مهال د هغه هیواد لوی درستیز جنرال سید آسیم منیر د افغانستان لپاره د پاکستان له ځانګړي استازي محمد صادق خان او د بهرنیو چارو وزارت لموین اسد مجید خان سره پر افغانستان او نور مسایلو خبرې وکړې. ټام ویست تیر شپه پر خپل ټوئیټر باندې لیکلی چې په دغو کتنو کې پر تروریزم، امنیتي وضعیت، د نړیوال اتحاد پر اړتیا او د طالبان د هغو فرمانونو پر خطرناک عواقب خبرې وکړې چې لمخې حیاتي مرسته د میلیونونو افغانانو لاسرسي او تعلیم اغیزمن شوی دی. د طالبان اقتصاد وزارت د مرغومی یا جدي پر درېمه د یو مکتوب په صادرولو سره په غیر دولتي موسسو کې د شذو او جنو کار من اعلان کړ. تر دې اعلان وروسته په لسګونو غیر دولتي موسسو په افغانستان کې یا د خپل فعالیتونو یو برخه یا هم ټول فعالیتونه ودرول. د دې وړاندې د لیندۍ یا قوس پر نه وشتمه د طالبانو لوړ زده کړو وزارت په پوهنتونونو کې د نجونو او ښځو تحصیل هم من اعلان کړ. ټامس لیکلی چې له زړورو افغان میرمنو سره هم کتلی او د دوی انتقادي غوښتنې او نظریات هم اوریدلې دي. په همدې حال کې د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړي استاد محمد صادق خان هم پر خپل ټوئیټر باندې لیکلی چې د ټام ویسټ ترڅنګ پرون سېشنبه د افغانستان لپاره د اروپای ټولنې له ځانګړي استاد ټامس نیکلسن سره هم کتلی دي. محمد صادق ویلي چې دوی د نور مسایلو ترڅنګ د افغانستان خلکو ته د بشري ملاتړ لپاره پر خپل لیدلوري بحث وکړ. د افغانستان لپاره د واشنگټن ځانګړي استاد ټام ویسټ خپل سفر تیر ریاکشن په پیل کړ او تر روانې شنبې پورې به له پاکستان وروسته جرمني او سویس ته ځي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت تیر دوشنبه په خپل اعلامیه کې ویلي و د کابل لپاره د واشنگټن ځانګړي استاد به له شریکانو سره پر یو سیمایز او نړیوال اقدام کار وکړي چې د حیاتي مرستو د ترلاسه کولو او د افغان ښځو او نجونو د حقونو په برخه کې ګډ دریځ څرګند شي. قسم تیر میلادی میاشت افغانستان ته د ملګری ملتونو د سرمنشي دوه مرستیالانو امینه محمد او مارچن گریفیتس د دې سازمان د هیئتونو په مشرۍ سفر وکړ او له طالب چارواکو سره خبرې وکړې. خدای سشکاري چې دوی پر کوم موافقه بریالي نسول. ملګری ملتونه او نور ادارې غواړي طالبان وهڅوي خپل هغه فرمانونه بیرته واخلي چې له مخې ښځې او نجونې په غیر دولتي موسسو کې لکاره منسوي او د نجونو پر تعلیم یا هم تحصیل بندیز لګولې دي.
دا ازادي رادیو خبرونه اوس شپاورز اتسلیروش ساته اوریدلای شي. دا مخام له شپګو دا سهار تر شپګو بجو په منځنۍ چپه دولس شپګنوي او دا سهار له شپګو دا مخام تر شپګو بجو په لندو چپو 19 یوشت او 25 مترو. ازادي رادیو شپاورز لا تاسو سره
د
ازادي رادیو خبرونه
اوري. د پاکستان د کراچۍ ښار له زندانه د لسګونه افغان بندیانو د خوشی کېدو خبر ورکړل شوی دی. په کراچۍ کې د افغان بندیانو د حقونو یو مدافع وکیل وایي د سند ایالت په زندانونو کې لهم سلګونه افغانان بندیان دي. په دې بندیانو کې ځینې په ډیر خراب وضعیت کې دي چې روغتیایي څارنې ته اړتیا لري. په دې اړه نور جزئیات د اسدالله لودین په راپور کې واورئ.
د کراچۍ لې وزندانه د افغان بندیانو بل جوپا پرون سه شنبه تر خوشی کېدو وروسته افغانستان ته روانه شو. دغه بندیان داسې وخت خوشی کیږي چې د پاکستان په بیلابیلو برخو کې د قانوني اسنادونو درلودو لپاره د افغانانو د نیولو لړۍ روانه ده. په کراچۍ کې د افغان بندیانو د حقونو یوې مدافع وکیلې منیزه کاکړ تیر ماخام د خوشی شو افغان بندیانو په اړه ازادي رادیو ته وویل.
یو سل اتویش افغانان چې دین افغانستان ته واپس ولېګل شول، اوس هم په کراچۍ، سکر او حیدرآباد کې 300 نه زیات افغانان چې دی بندیان دي، د ښځو ماشومان په شمول. د دې افغانانو چې کوم د نیولو ایو لړۍ روانه وه، په هغه کې تر اوسه مطلب څه داسې خاص فرق نه دی راغلی.
ګان افغانان د درملنې او نورو ضروري چارو لپاره پاکستان ته ځي، خو په وروستیو دریو میاشتو کې د دوی د نیولو لړۍ چټکه شوې ده. تر اوسه یوازې د کراچۍ په زندان کې د دریو افغان ناروغانو د مړینې خبر ورکړل شوی چې تر ډیره د روغتیایي اسانتیاو د نشتوالي له کبله مړه شوي دي. د افغان بندیانو د حقونو مدافع وکیل منیزه کاکړ وایي اوس هم پر یوې افغان میرمنې په محاکمه کې د زړه حمله راغلې ده.
په دې افغانانو کې چې کوم په جیل کې بندیان دي، په هغه کې بیماران هم ډېر دي. یو زنانه د فاطمې په نامه باندې، هغې ته د زړه بیماری لري، نو په عدالت کې په هغې باندې اټا ټیک رالی. د هغې نن بیا پیښو چې ماته پوه ځینو کې چې ته یې هسپتال ته یوړې، نو دې وویل چې نه زه یې هسپتال ته نه یې وړې، که څه هم دا یې عدالت ته په ویل چیر کې نن راوړې وه.
د پاکستان په کراچۍ ښار کې د طالبانو د حکومت قونسل جنرال سعید عبدالجبار تخاري ازادي راډیو ته په ځواب کې وویل چې د پاکستان حکومت له دوی سره لازمه همکاري نه کوي. په اسلام آباد کې د افغانستان سفارت چې د طالبانو په کنټرول کې دی، پرون سه شنبه په خپل ټویټر کې لیکلی چې په روانو ورځو کې به 130 نور افغانان هم تر خوشی کېدو وروسته افغانستان ته ولېږدول شي. درې اونۍ مخکې هم د کراچۍ له زندان نه تر 500 زیاتو افغانانو د خوشی کېدو خبر ورکړل شوی وو. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر رانا ثناءالله تیره میاشت ویلی وو هغه کسان به چې پاکستان کې له قانوني اسناد پرته تر حد زیات اوسیږي جریمه کیږي، او د هغو کسانو نمونه به په تور لیست کې شاملېږي چې له یو کال زیات په غیر قانوني توګه پاکستان کې اوسېدلی وي. خو د پاکستان د کورنیو چارو وزیر دا ونه ویل چې جریمه به څومره وي، او تر خوا یې هغه کسان چې په تور لیست کې اچول کیږي برخلیک به یې څه وي.
د ازادۍ راډیو خبرونه اورئ. ایرانی چارواکی وایي چې په افغانستان کې به پر روانه میاشت کې د ایران یو سوداګریز مرکز پرانیستل شي. یو ایرانی چارواکی پرون په تهران کې په یو خبري غونډه کې د افغانستان او ایران ترمنځ د سوداګرۍ د فرصتونو په باب خبرې وکړې. خو ایران هم د نړۍ د نورو هیوادونو په څیر د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. اسمت څاروان د موضوع نور جزئیات اوروي.
په 2021 میلادي کال کې له افغانستانه د امریکا د متحدو ایالاتونو د ټولو ځواکونو له وتلو وروسته ایران ظاهرا د طالبانو تر ولکې لاندې افغانستان کې د خپل نفوذ د پراخولو هڅه کوي. پر افغانستان د طالبانو د ولکې له بیا ټینګېدو وروسته ایران د نورو هیوادونو په څیر د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی، خو د کابل او تهران ترمنځ ډیپلوماټیک تګ راتګ روان دی، او په کابل کې د ایران سفارت هم پرانیستی دی. د مهر خبری اژانس له راپور سره سم د ایران د صنعت، قانونو او سوداګرۍ وزارت مرستیال سعید محمد موسوی د سه شنبه په ورځ یوې غونډې ته د خبرو په مهال په افغانستان کې د ایران د یو سوداګریز مرکز د جوړېدو خبر ورکړ. د موبایل دغه مرکز به روانه میاشت ایجاد شي، خو د مهر خبری اژانس له راپور کې نه دی راغلی چې دغه مرکز به د افغانستان په کوم ولایت کې جوړ شي. موسوی هیله وښوده چې د دې مرکز په جوړېدو سره به د کابل او تهران ترمنځ اړیکې لا پیاوړي شي. موسوی د افغانستان او ایران ترمنځ د سوداګرۍ فرصتونو په نوم کانفرنس کې ویلي غواړي په افغانستان کې پانګونه وکړي او د افغانستان په تلپاتې وده کې برخه واخلي. خو له ایران افغان سوداګر څه تمل لري؟ د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې د رهبری هیئت غړي خانجان علي کوزي تیره شپه ازادي راډیو ته وویل
د اوتاق تجارت تقاضا نه تنها د ایران بلکې د ټول همسایه ملکونو نه دا ده چې په یو اقتصادي سیستم باندې کار وشي او یو منطقوي کوریډور اقتصادي رامنځته شي، سهولتونه ایجاد شي، یو د بل سره کوباک وکړي، تعرفې راټیټ شي، یو د بل وارداتو صادراتو ته زمینه مساعده کړي، او بالاخره په ترانزیت کې د ترانزیتي لارو خواله رامنځته کړي، خصوصا په چابهار کې ظرفیتونه را ایجاد کړي هغه شان چې لازمه ده.
شغل علی کوزی زیاته کړه ل ایران څخه د افغانستان د وارداتو اندازه چې په حقوقي، خوراکي او سون توکي شامل دي په کال کې تر 1 میلیارډ ډالر او اوړي. خو د په وینا ایران ته د افغانستان صادرات ډیر کم دي چې په کال کې اندازه تر 40 میلیون ډالر لږه ده. لکه چې طالبانو د 2020 میلادي کال په اگست میاشت کې پر افغانستان ولکټینګ کړي، ایران له طالبانو سره خپلې اړیکې ساتلې او د طالبانو د استادو کوربتوب هم کړی دی.